دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مایکروفون ستاسو ته ځانګړی شوی ده. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ډالر ارزښت زیات شوی دی، دا به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي. وړاندې زما همکار نوري اسمري د خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړی. د طالبانو لوی مشر له ولیانو غوښتي چې له هغو خلکو سره وژغېږي چې له افغانستانه وځي. او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لبیری د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړ. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس لاره خبريالانو ته وویل، یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځای کېدو ویره رامنځته کړې ده. شغل ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو له دې مخکې هم خبرداري ورکړې وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی، او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دي چې جرمني ته وځي. د جرمني د ټي پی اژانس راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پوځ په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمني د نږدې 15,000 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلي دي، او له دې ډلې تر دې دمه 10,000 تنه توانېدلي دي چې جرمني ته لاړ شي. سربیره پر دې چې طالبانو له خلکو غوښتي دي چې له افغانستان ولاړ نشي، خو ګڼ افغانان له دې ویرې چې طالبان انتقام ترې وانخلي همداراز له لوږې او بیکاري غواړي چې له افغانستانه ووځي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري، او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیشي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی راغلی دي چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکارۍ د خلکو ستونزې واوري او د هغوی د حل په برخه کې اقدام وکړي. د طالبانو مشرانو د هڅې داسې مهال پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د اداو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، څو چاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي په ځای کړي. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیال یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. هی دربار ازادي راډیو ته وویل
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي، او غلام محمد اسحاقزی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه دې بدله کړي. ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشي په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسیږي، در شپې تکلن شولز به د جرمني د منځلارو کیڼ اړخو د ائتلاف مشي په غاړه واخلي او د یوې څلور کلنې دورې لپاره به لوړه وکړي. شولز چې د میرمن مرکل په حکومت کې د مالی وزیر او د سر اعظم مرستیال و، د سپتمبر د 16 په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر سري بریا پورې ورساوه، او په دې توګه یې د مرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسوله. میرمن مرکل د سر اعظم د څلورو پرله پسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاست لاس واخلي. سپینه مړی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی که چیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. دغو دواړو مشرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې 2 ساعته خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په وروستیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي او که دا کار وشي بې ځوابه به پاتې نه شي. د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او روسیه خبر ده چې له فرانسې څخه خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې 3 کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په پیښه کې تورن دی. په فرانسې کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غشتل ریاست ته لاړ شي. 3 کلن الوتیبی او د سعودي عربستان 6 تنه نورات به هغه کسان دي چې ترکیه پسې ګرځي چې د خاشقجي د وژلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوی ده چې الوتیبی به نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلي دي چې نیول شوی کس د خاشقجي له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري نو باید دستي خوشي شي. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کاوه د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت او بیا ترې تم شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم د مایکروفون تاسو د خبرونه ته موزنور یاست نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو په تیر بیا د ډالر په وړاندې د افغاني د بیساري رالوي دو په اړه خبرې کوو. ډیرې سوداګر او هټۍ لرونکو وای د ډالر په قوی کېدو سره د ډیرو خوراکي او نور موادو چې له بهر واردېږي بیا هم لوړې شوې او عادي افغانان بیا د خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. په کابل کې نن $1 له 104 افغانۍ سره تبادله کېده. د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د بې ساري کمیدو تر شا افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل وخت د طالبانو له رسېدو سره په دې هیواد د مالي بندیزونو او د کاروبارونو سړېدل عمده لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي چارو ادارې UNDP تېره اونۍ د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان کورني ناخالص عواید به په یو کال کې 10% کم شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي په دې هیواد کې د نغدو پیسو ستونزه ورځ تر بلې پراخه شوې ده. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې تاسو اوس له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست. تاسو چې کافي پیسې نه لرئ د خپل ورځني ژوند اړتیاوې په څه ډول پوره کوئ؟ آیا دغه سی یو وضعیت رامنځته کېدو پیشبین وي او کومه لاره چاره مو ورته سنجولې وه؟ نړیوال ټولنې چې په تیرو 20 کلونو کې د پخواني حکومت زخ زیات مالي ملاتړ کاوه له افغانستان سره د مرستو بندېدو ته په کومه سترګه ګوري او دې ته ورته نورې پوښتنې کولی شئ چې په دغو ټلیفوني شمیرو را سره تماس ونیسئ. 00420221120401 بیا تکراروم 00420221120401 بل شمیره ده 00220221201. دغه راز د اسکایپ لاري هم کولای شي چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو آدرس ده. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00420221120501. دغه راز مو په دې خبرونه کې د اقتصادي چارو یو پوته هم بلنه ورکړې ده. په خبرونه کې برا سره یو ځای شي. خو لومړی راځي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مرستیال څرګندونې واورو. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمیدو سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به لوړې شي. د اګست میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو یو امریکایي ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده او نن هم $1 104 افغانۍ شوی دی. د افغانۍ په وړاندې به د ډالر د ارزښت له زیاتېدو سره په افغانستان کې قیمتونه لوړ نشي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان الکوزی وی
دا خو طبعا په قیمتونو باندې تاثیر منفي دی، او هغه په دې خاطر باندې چې زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو، نو دا طبعا دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
د دې له خاطر چې د ډالرو قیمت زیات نشي، تیر حکومت په کله ناکله په ډالر بازار ته عرضه کوي. طالبانو هم یو ځل داسې اعلان کړی و او داسې پریکړه یې کړې وه. آیا دا د حل لاره ده؟
تاسو ته معلومه ده چې پخوانی حکومتونو کې دغه یو میتود او دا یو د ناچارۍ نه یو اصول چې فقط بازار ته ډالر پمپول د هفته 50 میلیونه ډالر او هغه ثبات یې ساتو، هغه کاذب ثبات چې دی هغه یې ساتو. دې کې چک نشته چې دا لاره نه ده، بلکې هغه اقتصادي توازن باید په نظر کې نیول شي. راکړه ورکړه واردات صادرات مسله ډېره زیاته مهمه ده. هغه زمونږ متاسفانه چې په دې اخر وختو کې نشته دی.
که چېرته بازار ته د ډالرو د وړاندې کولو او خرڅولو لاره منطقي لاره نه وي، او لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سمه لاره نه ده، څه باید وشي چې د ډالر قیمت بیرته راکم شي؟ او کنه دا خو به همداسې ځینې پیشګویانې دا وایي چې افغاني نور ارزش هم له لاسه ورکړي.
بلې، دا خو دقیقه ده. ما خو ته ویل چې هغه اقتصادي رویش خو دا دی چې باید زمونږ توازن د وارداتو صادراتو باید برابر شي، چې دا په داسې یوه میاشت او په یو کال کې زه فکر نه کوم چې داسې دي دغه ده زر دي وشي. اما د اوس دپاره بیا هم د دې دپاره چې یو څه توازن وساتل شي، دغه بیلونډلي مرست کې او هغه په فزیکي لحاظ د ډالرو راتک چې زمونږ خپل ډالر دي په جهان کې کنګل شوي دي، دې ته اجازه ورکول او همدارنګه تجارتي راکړه ورکړه نورمال حالت ته راوستل اوس په نورمال حالت کې نه ده.
الکوزه سپتا سو د اساري زیرمو ته اشاره وکړه، خو ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي چې اساري زیرمه افغانستان ته وسپارل شي، د افغانستان اوسنی حکومت ته وسپارل شي، د طالبان حکومت ته وسپارل شي، د افغاني ارزش په نورم کم شي، ځکه دا خو اساري زیرمه ده که چیرته دا پیسې مصرف شي.
دا پیسې خو باید مصرف نشي. علاوه د اساري زیرمه $2.2 میلیارد د پاکونو دي چې په افغانستان کې چې دا یو پر یو مشکل خو دفته نه راغلی، څو مشکل راغلی دي. یو مشکل دا دی چې موږ تادیات یا انویسونه په لاس لرو، موږ پخوانی پروژو ته کار کړی دی، سکتور خصوصي 15 نه تر 40 میلیارد افغانۍ موږ په موسسو هغه کومکونو باندې قرض دی، باید وزارت مالیه راکړي. وزارت مالیه هغه ذخایر نه لري، جهان کومک نه کوي ورسره. هغه پیسې چې باید جهان کومک کړی وی، سرکونه دي لکه د کابل القوي سره، کلینیکونه دي، مکتبونه دي، شفاخانې دي، چې دا د افغانستان سکتور خصوصي په دغه 4-5 کاله کې جوړې کړي دي. 50% یا تکمیلي شوي دي، 80% تکمیلي شوي دي، نورې پاتې دي. دې ته باید پیسې ورکړل شي. د آسیا آسیایي بانک دی، د اسلامي بانکونه دي، نور بانکونه دي چې دوی هغه کومکونه او هغه امراست کولی. دا ټول بندې شوې دي. زیر مخ یو سوال دی، 2.2 میلیارد د سکتور خصوصي بندې دي، هغه ټول هغه راکړه ورکړه تجارت د نورمال حالت نه یو بحراني حالت ته بوله دی. زمونږ اقتصاد اوس په ایمرجنسي کې دی، اوس په چهله حز باندې صحیح نه دی، او همدارنګه خپل امارت اسلامي باید دې مسایلو ته فکر وکړي او په نورمال شکل باندې د دنیا سره باید باید
دنیا امارت. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان الکوزیو چې په افغانستان کې د اقتصادي روان وضعیت په اړه خپل معلومات را سره شریک کړل. له جرمني د اقتصادي چارو پو محمد اجان مرزی هم را سره وصل دی. مرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر زیاته مننه چې ماته بلن راکړه په دې خبرونه کې.
د الکوزی صاحب، څرګندونې مو واورېدې، وایي چې افغانستان اوس له یوه اقتصادي بحراني حالت سره مخامخ دی.
د زینو مسایلو یادونه وکړه. د افغانستان کنګل شوی شتمنی، د نړیوالو د مرستو بندېدو، د ذخیرو تشوالی او ځینې نور، دغه سي وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی څومره پر افغانانو باندې ناوړه اغېز کړی دی په عادي خلکو باندې؟
دا وضعیت لکه څنګه چې مخکې الګوزی صاحب هم اشاره ورته وکړه، یو بحراني حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شند شوی دی. د تولید له شندیدو سره مالندار په اقتصاد کې کارځایونه هم له منځه ځي، خلک بیکاره کیږي، د خلکو د عاید کچه ټیټیږي، او له یوې خوا د خلکو د عاید کچه ټیټه شوې ده، له بلې خوا څرنګه چې افغانیو خپل ارزښت له لاسه ورکړی، د بیو کچه هم لوړه شوې ده. نو دلته له دوې خواوو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي. یعنی له یوې خوا هغوی عاید نه لري، او له بلې خوا د توکو او خدماتو د پیرودلو لپاره هغوی باید له مخ نه زیاتې پیسې هم په لاس کې ولري، تر څو چې هغه عواید هغه خدمات او توکي ترلاسه کړي. نو په دې توګه که دا حالت دوام وکړي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
بله، من نه مرزه صاحب اوریدونکو به هم تلیفون کوي، ځینې پوښتنه به هم کوي، ځینې د ناخوالو یادونه به هم کوي. اوریدونکو ته به هم بیا وار وار کړو که کوم اوریدونکو زمونږ تاسو د خبرو په جریان کې تلیفون وکړنو د اوریدونکو به راوخلو. ګومانم چې کوم اوریدونکو شته تخنیکی همکار مشارکه وی چې اړیکه ورسره پرې شو. خو کراسو دې خبرې ته چې اوس دغه سی وضعیت رامنځته شوی دی، نړیوال هڅه کوي په یو ډول باندې د افغانستان هغه شتمنی چې په بهر کې د بیارغونې لپاره ذخیره شوی یا د افغانستان د مرکزی بانک شتمنی ده، البته د مرکزی بانک نه خو د نورو مرستو، په یو ډول غواړي چې دغه آزاد کړي او د مرستندوی د ملګرو ملتونو ټولنو له لارې په افغانستان کې بشری چارو ولګوي. د نړیوال بانک چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق کې یو نیم میلیارد ډالر را جمع شوی دي، هم غوښتنه شوې ده چې 280 لکتر لګه میلیون ډالر دې آزاد کړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې ولګول شي. آیا دغه مرستې که چیرې ازادیږي دا به وکول شي چې د افغانستان د خلکو هغه اقتصادي ستونزې تر یو حده پورې هواره کړي؟
دا مرستې معلومدار که دا مرستې آزاد شي او په سمه توګه په افغانستان کې وکول شي، په بیړنۍ توګه کولی شي چې د افغانستان د خلکو هغه بیړنۍ غوښتنې چې اوس لري. موږ او تاسو پوهیږو چې اوس د ژمي میاشت را رسیدونکي دي، او د سړو موسم هم را رسیږي، او خلک خوړو ته او هم ګرمو جامو ته
مرزه صاحب خبرې بخښنه غواړم چې تاسو قطع کوم اوریدونکی دی، مصرف ډیر کیږي. مهرباني ځان راوپېژنې، دا به راواخلو. مهرباني
ورور، تا ته سلام او میلمنو ته سلام او ټولو کارکونکو د ازادې راډیو اوریدونکو ته سلام. وایم محمد همدرد سره په اړیکه کې ام لغمان.
همدرد صاحب، خبرونه تخره لازم موږ همیشنه همکار، تاسو څه پوښتنه لري، کوم نظر لري؟ مهرباني.
زه خو دغه وایم کنه که پښتنه غنیو که نظر سي، دغه موجوده حکومت او دا نړیوال نور له دغه خوار او زوریدلې ولس نه غواړي څه شي. کوم امتحان پاتې ده چې دی اوس دا امتحان لاندې راوستي چې خلک باید له لوږې نه مړ شي، خلک له ناچارۍ او له یخه مړ شي که نه. نو دغه پښتنه مې دغه ده چې دغه سختې چې په دی راوستي دي، دغه په طالبانو څومره فشار راوړي دي؟ ما په نظر خو په طالبانو دا هېڅ فشار نه راوړي، ځکه هغوی خپلو مزور چرچو کې لګیا دي، د عدالت د کېدو او دې قاتې او دې قیمتې قیمت ټول ولس پورا کوي. حتی دکاندار نشي کولی چې دکان ته مال راوړي وسه نه لري که نه ګټه په کیزه کارم قیمت خروي خو ځکه یو 10,000 روپۍ به مخکې وړي دکان ته به د یو ټکو ټکه سودا راوړله اوس هغه 10,000 روپۍ باندې نه کېږي. نو ولس به یو وخت په چی شي که نه ځي بازار ته ډالر جیګ شوی چې ځي بازار ته کرایه جیګا دوا جیګا
ستاسو په نظر څوک دغه امتحان اخلي؟ نړیواله ټولنه هغه چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت تقریبا په سلو کې اویا اتیا مالی مرسته کوله.
او نړیواله ټولنه او دا موجوده حکومت دوی دواړه د ولس نه نور څه غواړي. په دې سره په خوا سومنه د جنگ خرچې وي هغه هم پوره کېږي مرستې هم کېدلې مطلب ارزاني مو ډالر هم نه جګېدل اوس د جنگ خرچې هم به چت شي او اوس ورور سره په خوا افغانانو خپلو کې یو بل وزل خلکو کې ځندل هم خلکو مرستې هم کولې اوس هغه وزنې بندې دي. اوس ولس څه وکړي؟ ولس ته د یو لار یادوي وښي دا موجوده حکومت یاد ورځ نړیواله یو لاره وښي. په دې خو نه کېږي چې یو ستو د ګوتو په شمار کسان د هلته بوتلل یو څو ته مثال مواد ورکړي دغه مواد ځکه نه معلومیږي خلک چغې وهي چې مستحق ته نه رسیږي. دا په دې ځکه چغې وهي چې مستحق خلک ډېر دي هر سړي ته خپل ځان مستحق ښکاري بل ورته نه ښکاري. زه خپل هم مستحق یم او نه مرسته را رسېدلې په ما سره دې خلکو ډېر زیات غم د خلک دومره اندازې
ته
500 روپۍ بوره اخلي.
مننه خلک ډیر وګیدي کور ودان هم در سب یو بل اوریدونکو هم دی دا بم راوخلو مرزا سب تاسو را سره اوسئ مهرباني څوک او لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي رادیو مایکروفون تاسو خبرونه ده څوک او لکم زی تماس مونې ولای مهرباني.
البته محترمه محمد علی بغلان محترمه
اتمن خبرونه به مو اوریدلې
وي.
بله تاسو خپل اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟
ارے روزان وګوره شه موږ تاسو هغه کوم بودیجه شلور به نړیوال هغه فائټ کړی دی تقریبا وګوره افغانستان کې $1 وګوره وګوره نو ځي پوره روان دي موږ نه سکول شي. او موږ وګوره شه $1 یو سلو مو تقریبا هغه مرسته مر روان دي کته موږ دغه بودیجه کې نه موږ هغه بودیجه کوم څه موږ د وګوره ګټونه کې مفرمه دی لپاره شه هغه کارمندان لري هغه نور ما بزین لري مزه نو غو باندې تشخیمی یعنی موږ د څه کم شي د افغانستان
څخه غوښتنه لري
کومل شي هغه په جواب لا څور
څه غوښتنه لري لچا د غوښتنه کوي له طالبانو د رژیم څخه کړي نړیوال ټولنې
نه موږ هم کشر نړیوال دي نو موږ ګره چې موږ کوم یارا چې د غوښتنه خو هغه افغانستان کې پولیسي وی دي یعنی تقریبا اوس کوم خاص مشکلات نشته نو دې کوه چې اني باندې کین راځي کار نو موږ دغه وایي چې د پکر وهې خلک د بیچاره خلک د غریب خلک 20 روپۍ دوی بشر پالي یعنی بشر حقوق دوی پابند دي پابند دي باید دوی مرسته وکړي او بل دولت پر رسمیت کې دوی شته مشکلات افغانستان د ښه حل شي دې سهولې کې دي خاص توجه باید کې نړیوال
مننه کور ودان. بلې مرزا صاحب د دوی د اوریدونکو سرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی وایي چې سیاست باید یوې خواته شي او بشری موضوع بلې خواته د هغه موضوع چې په دې ورسته کې ډیر زیات په تاکید کیږي. ستاسو په نظر باندې ولې نړیواله ټولنه تر اوسه نه توانیدلې چې دغه کار وکړي؟ د افغانستان خلک ډیر زوریدلې دي خلک ډیر کړیدلې دي.
دا سمره دلته باید مونږ تاسو دوا موضوعګانې دوا ټکي باید له بل څخه تفکیک وکړو. یعنی کله چې امراسي کېږي نړیوال ټولنه امراسي کوي له یوې خوا بشري مرستې دي چې دا مرستې معلومدار باید بشري مرستې بې قید و شرط ترسره شي او فکر کوم چې دا ژمنه هم نړیوال ټولنه کړې ده چې بشري مرستې به بې قید و شرط ترسره کړي. او له بلې خوا اقتصادي مرستې دي چې اقتصادي مرستې په مستقیمه توګه له حکومتونو سره ترسره کیږي او بشري ټولنه نه غواړي چې اقتصادي مرستې له د طالبان له حکومت سره
مرزه صاحب کله حکومت سره اقتصادي مرسته کوي خو له حکومت نه بغیر پرته هم په افغانستان کې ډېر اقتصادي پروژې وي چې د خلکو لپاره کاروبار زمينه برابروله خلک له همغه پروژو لارې دوی خپل کورنۍ ته یو نفقه ډوډۍ برابروله. د نړیوال بانک هغه اقتصادي پروژې هم په ټپه درېدلې دي ولې؟
اغه سمه ده بیا هم زه دا وایم چې یو بشري اړخ دی د موضوع او یو هم هغه سیاسي بر چې حکومت سره دا کار کوي. یعنی که د نړیواله ټولنه په دې اند چې که هغوی له حکومت سره د طالبانو له حکومت سره په مستقیمه توګه خپل مرستې تر سره کی، نو دا په دې معنا دی چې هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی، او دا کار هغوی تر اوسه نه دی کړی. هغوی د طالبان له حکومت څخه ځینې غوښتنې لري چې هغه باید دغه غوښتنې تر سره کړي. د بیلګې په ډول د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول، د ښځو د حقوقو په پام کې نیول، نجونو ته د تعلیم د شرایطو برابرول، او داسې نور ځینې شرایط دي. یعنې د ما په اند باید دواړه خواوې باید یو هوکړه ته سره ورسیږي، یعنی هغه خپل موقف نه یو څه تیری وکړي، یعنی یو موافقې ته سره ورسیږي، تر څو چې په دې کې لکه چې تاسو د تاسو اوریدونکو هم اشاره ورته وکړه چې هغه عام خلک هغه خلک ونه سوځيږي، یعنی که حکومت سره مرست کیږي یا هم بشری مرست کیږي، پا آخر خط کې بیا هم همدغه خلک دي چې هغوی ته یې تاوان او یا ګټه رسیږي.
مرزای صاحب کور ودان، نه پوهیږم چې څو دقیقې نور کولی شئ چې له موږ سره واوسئ. اوریدونکي هم ټلیفونونه کوي، یو بل اوریدونکي به هم راواخلو، وګورو چې څوک او له کوم ځای ټلیفون کړی. مهرباني، د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه ده. بله، ازادي راډیو ده. ګومانم چې اوریدونکي بل اوریدونکي دی. مهرباني، ځان راوپیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی.
وعلیکم السلام، مطلب جوړ خوشاله
یم. مننه ژوندې اوسې، له کوم ځای تماس نیولی؟
له پکتیکا څخه مې اړیکه نیولې.
ښه، اړیکه خو دې نیولې ده. په موضوع پوهې چې نن په کوم موضوع باندې بحث کوو؟
موضوع ولا کم کم ته پوهې باندې نیولې، ولا نو موضوع خدای دې ولا چې اختلافي موضوع د ګډ حالات سره. زما موضوع خو دا ده، مثلا چې دغه حکومت مرستې چې راځي افغانستان ته، دا په شفاف ډول لید سره مثلا څوک دغه وسطي ستر دا خرګي باچ غریبان ټول کورو پاتې.
خو مخکې دغه یو اوریدونکي وویل چې اوس د افغانستان تقریبا اکثره خلک غریب دي، یار یو وایي چې زه مستحق دغه مرستو یم. ایا وضعیت همداسې نه ده؟
نو که ټول غریبان خو ډېر پاتې، هغه اکثره وړي د مثلا کم پاتې، لا اکثره وړي کبیر پاتې مثلا.
بله، اوریدونکو سره مو ارتباط پرې شو. یو بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې.
منصور يم له خوست څخه.
بله منصور صاحب، خبرونه خره غلاست. تاسو خبرونه که تعقیب کړی وینئ، مونږ په دې باندې خبرې کوو چې وضعیت اقتصادي د خلکو ډیر خراب دی، ډالر ډیر پورته تللی دی. افغانستان اقتصاد هم په تیرو شلو کلونو کې تر ډیره پر ډالر پورې تړلی وو، یا پر ډالر باندې متکی وو. خپل څه ډول وضعیت لري اوس؟
ولا زه خو خپل یو استاد یم، یو شخصي لیسه کې استاد کوم، په دې باندې مې خپل کار روان دي. درسو په جریان کې هم بعضی پیسې کورته مرکم، خو زیاته برخه خپل تعلیم باندې مصرف کوم تر څو مخکې لاړ شم.
خصوصي پوهنتون استاد یاست؟ دولتي خو تړلې دي.
نه، په لیسه کې استاد یم.
ښه،
په مکتب کې.
تاسو ته څنګه ماش درکړل سوې دی؟ ځکه چې ډیرو ښوونکو خو دغه شکایتونه درلودل چې څو میاشتې دوی ته د تنخواه نه دی ورکړل شوی.
نه، په شخصي لیسو کې په دې ډول کار روان دی. هغه ولات کوم چې پیسې دی هغه راکوي، په ټیم باندې موږ ته ماش شاتره کول کیږي، په دې کې کومه ستونزه نشته.
خو د نورو د ستاسو د خپل زده کوونکو وضعیت څه ډول ګوري؟ د هغوی د کورنۍ وضعیت څه ډول دی؟ دا یو خصوصي لیسه ده.
ډېر خولي پختره دی وکړه کدر ته وایم. زه وضعیت لی نږدې تاره مې نه هغه زده کوونکی چې هغه زده کوونکی ډېر بجورت او ډېر تکړه کسانو، خو د اقتصادي ستونزو لی عمل د دوی پیس خر وخت چې مونږ کله د دوی څخه پیس ټولو، نو دوی پیس ځندګي او هلته مونږ هم نشو کوای چې خولیسه بغیر لیکومه پیس مخته بوزو. ځکه هلته استادان وي، استادان مشاد واړي، د شاګردانو څخه هم نشو کوای چې دوی پری ونیسو. یعنی دومره روحیاتي کمزور شوی دی چې ډیرو دغه لیسه چې کومه ده فریخوا، دوی نشي کوای چې زده کړی وکي، او ډیر په داسې نتوانی ډول رزي چې هغه پیس چې مونږ کله ترې اخلو یعنی د میشت څخه ډیر وغځيږي. یعنی حالات بيخي خراب شوی دی. درته وایم، یعنی دغه دی پختو په اصول ما ته خنخ کاری چې دلته څه یاد کم غته چې کوم څه الته پیخيږي زلبه دی وسېږي. داس یو سخت حالت را مخامخ یو. زه بیا مو وایم چې اقتصادي ستونزې هر څه خلکیږي، مونږ یو داسې مشر ته ضرورت لرو، داسې کسانو ته ضرورت چې افوغ دي، دوی نه خل شوی دی خخه د دولسم سم مانن امتحان اخستو د دولسم سم کسانو دوی ډیر نه خل نخل کسمال کوشش وکي امتحانونه مخدي ان شاء الله دوی بلاسه کسمو پیر وکړ چې پاکي په مام سره شول ویل چې مونږ ترونکه په کوم حالت روان دی مونږ پسونه لاندو مونږ دکو یعنی اس دوی غنه خپلار دومره غکړیو چې دوی مکتب ته روان کړیو او دوی بیا هم ډیر دینه په سره مخ مخو
تاسو په داسې ولایت کې بخنه غواړم چې مصرف مونږ ډیر نشي داسې ولایت کې دی یو خصوصي لیسی خون کې اس چې هغه په تیر شلو کلونو کې تقریبا تر ډیره د خپل خلکو په پنګ باندې په خو درېدل یو ډیره ودا کړی خوست ډیر مختتللې دی ډیر د خوست ولایت اوسیدونکو په خلیج هیوادونو کې کاروبارونه کوي دوی اکثرا پیسې بیرته رالیږي زه نه پوهیږم چې آیا په دغسې وضعیت کې د هیواد نه بهر په خوست په خلیج هیوادونو کې هغه خوستیان چې کاروبار کوي د دوی پیسې رالیږل کیږي او یو څه دغه اقتصاد په خوده راولای کنه
او ډیر خدای اقتصاد بازی کسانو خدای خو کسان مونږ قدرتون ته د مخته کې سایه دونه وکړه مونږ اکثره خارج کې ودونې کوم د خو څخه دي خو زیاتره خلکو دالته مامورین او عسكر او یاد بل وظیفه لري زیات خوستيان دلته شامل دي کوم تر حکومت چې په حکومت کې شمولیت لري وظیفه لري هغه کسان د زخت زستوند سره مخامخ دي او کوم کسان یعنی ما پرونی او کس ولید د خیته دي پیسې ورکوي چې ما عزت زندیدلې د اوس عزت می د سودی ز اوسوه د پیسه څنګه ورتل ما استاد زوی کو پیسه نه د اصول کړه ویلې زمې زندیدل د اوس نغو دی زی پیسې لرم چې خو دی زی پیسې د فور رقم او دلته په ما باندې غربت را روان دی په قرض کې ډوپ یم یعنی د ست حالات غکل چې شاګر خو خم دی لاس ورکو چې دوی کورونی ستونزې امادي ارتیاوي چې کوم دي هغه خم دوی ډېر په مشکلاتو سره بي یعنی دلته په بازي دي دوی پاسپورتونه غزیدل دي دلته پاسپورت ریاست کې قدرته ویم دا ست حالات روان دي پرون تو وش کسا خلی په مکمل اورس کې خلاص شي ودي دوی لوري دي طالبانو د کومه کسان چلته کومرل شوی دي بلکې دوی وایي چې موږ ته پښتني کوي ا داسې پښتني کوم ځای ته وځي پکې یعنی هغه پښتني چې یوازې دی پروسیس انډول دي
کله دې ستاسو مصرف مصرف موډیر نشي د اقتصادي چارو په محمد اجان مرزای زموږ ملمه کومه پښتنه تر لري
زه د دې څخه د پښتنلارن چې په دې اقتصاد غچ کومه د دفاع دي دوی طالبانو ته یو خنه ضرور کی چې دغه کوم اقتصاد چې پر کوټ سره روان دی هغه د بیا تیر کوم سیاست یا کوم غچ د افغانان چې کوم برخلیک سره مخامخ کوي شي لکوم نه وړو فیک سره مخامخ کوي شي ځکه چې هر څه په اقتصاد باندې ولر دي ته یو خنه ضرور کی
مننه کور ودان چې تماس مر سره ونیو مرزای صاحب په همدغه اوریدونکو په غوښتنه باندې کرنا واچوي تاسو نور زحمت نه درکو مخکې مور سره خبرې وکړل تاسو نور بوختیا هم لري میره بني
بله په دې راپور ته وایم چې د تاسو د اوریدونکو یوې مهمه مسلې ته اشاره وکړه او دا چې د دوی په هغه ولایت کې چې هغه ژوند کوي د خلک دي چې هغه په بهر کې د خلیج په وادونو کې ژوند کوي چې لاغه وادونه هم د ولایت په پیسې رسیدي او باید وایم چې په افغانستان کې هم په پرمختیایي وادونو کې یو زیاته اندازه پیسې هم لا بهر کې هغه وګړو نه چې په بهر کې ژوند کوي د وادو ته انتقالي چې افغانستان ته هم په هر کال کې تقریبا 300 میلیونه ډالر لدی لارې راضی انتقالیږي او معلومدار د ټولو خلکو سونځه نشي حلولای او د تاسو د اوریدونکو د روسي پښتنه په اړه باید وایم چې معلومدار د سونځي وجود لري او د سونځو د حل لارې دادا چې افغانستان ته زیات ځای هغه هم راستي چې افغانستان ارتیا وختل لري ورته ورسیږي د دې لپاره چې افغانستان تل یو هیواد و چې بهرنۍ مرسته یې ارتیا لرله او ټول پرمختیایي او وروسته پاتې هیوادونه بهرنۍ مرستو ته ارتیا لري او د طالبان حکومت ته هم باید دا خبره روښانه وي چې هغوی لا بهرنیو مرستو بغیر نشي کولای چې د افغانستان اقتصاد یعنی هغه فعال کاندي او باید دوی دغسې یو سیاست غوره کړي چې وکولای شي چې بهرنی مرستې افغانستان ته جلب کړي تر څو چې د افغانستان اقتصاد په تدریجي توګه بیا هم په خو ودرېږي، د افغانستان اقتصادي مالی بانکی او هم د پیسو ستونزې په افغانستان کې حل شي.
یوه وروستۍ پوښتنه بیا تاسو کولای شئ چې د خپل بوختیاو ته ورسیږئ. په تیرو حکومت کې خو موږ پراس کې چې اشرف غنی خپل اقتصاد پو او غوښتل چې د افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي، ولې ونه توانید تیر حکومت چې دغه مره نړیوالو هم ورته پام کاو مالی مرستې ورسره کولې، ولې اساسي زیربناوې جوړې نشولې چې حداقل موږ د یو بل وضعیت شاهد نن باید ولی نن د داسې وضعیت شاهد نه یو؟
په دې اړه باید ووایم چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې تقریبا په ملکي ساحو کې 160 میلیارد ډالر مصرف شول، اما نتیجه یې ډېره کمه وه. او د دې دلیل هم دا و چې دلیل اقتصادي او اداري فساد و، او دا هم د دې لامل وګرځېدلو چې افغانستان ونه شو کړی چې هغومره چې باید وده کړی وای وده وکړي. او دا ستونزې چې فعلا په افغانستان کې وجود لري دا د نن یا د څو میاشتو ستونزې نه دي، یعنی افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم د ستونزې لرلې. افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم تقریبا نمایي برخه لوږې سره مخ وه، یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا 3.3% برخه هغوی د فقر د کرښې لاندې ژوند کولو، یعنی په ورځ کې د ژوند لپاره لا 1.9 ډالر و کمی پیسې پلاس کې لرلې. یعنی بیا هم دې نه چې ته رسیږو چې د ټولو د نن ورځې اقتصادي کړکېچ اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبان حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو رافدی خوا د تیر حکومتونو یا د تیر حکومت د اداري فساد له امله دا ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوې دي.
ډېر مننه کور ودان محمد جان مرزی چې له جرمني مو په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. کور ودان پراتونکو خبرونکو بیا هم تاسو ته بلنه درکړو. بلې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو په تیر بیا د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوېدو په اړه خبرې کوو. دې مسلې ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی؟ خوراکي مواد دوبۍ لوړې شوې دي او پیسې هم اکثره افغانان نه لري. مالی مرستې په افغانستان بندې شوې دي. د غراز د نغدو پیسو ستونزه هم ورستر بلې په افغانستان کې د نغدو پیسو کمښت ستونزه هم زیاتېږي. لې د ازادي رادیو د یوې خبرتیا وروسته به بیا هم اوریدونکو ته وار ورکو.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه. زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. کور ودان چې تر اوسه مو په دې خبرونه کې را سره ګډون کړی، تخنیکي همکار مو اشاره کوي چې بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم زمو تماس نیولای.
بیا السلام علیکم. تاسو سلام او تاسو د تخنیکي همکار تر ټولو اوریدونکو ته هیله چې خوش خوشاله راکړو جوړ بیا.
مننه کور ودان، تاسو څه نظر لري خپل مو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟
مننه صبر کړم. نسب الله چې ځای له کابل اقتصادي وضعیت که درته وایم، چې په کابل کې بیا خصوصا بیا په نور ولایتو کې نسبتا به خصه پر تر رسیدلې دي. او په زیاتې وضعیت ته دا ډالر لوړوالی که درته وایم چې دومره پر مخ سوي دي، خلک دون د سخت حالت سره مخامخ کړي دي. او چې ارت کاندار ته واسه چیر ځای واسه ارت کې په ډالر دي، کالدار خلل د پر افغاني خلل د پر د بیخي
خپل داخلي خپل کاروبار کوي. څه کوي؟
خپل دلیا په یو سفارت کار کوم، سفارت کار کوم که
ها یعنی ماش لري
بلې و ماش می شکر دسته کوم
په ډالر د په افغانۍ باندې
مخه په ډالر ولو دا وته څو شپې کیر مثلا په افغانۍ ته واړوي، یعنی د افغانستان څخه دومره به قدر سره وځي تاسو په خو به خلکو 15000 افغانۍ په جی کې واچوي یا جی د افغانۍ به خې غټ شي دی یو دوه کورو شپره مثلا
جالب دا بله جالب دا غواړم پوسم چې دا ماش په ډالر باندې و اوس په کوم نرخ باندې تاسو ته په ډالر افغانۍ بدلوي
په عام نه خبر لای مثلا چې وس وس ډالر مخې بوله په چې په اول ورځ مش خبر سره کړی چې موږ ماش په ډالر وولو نو کده توه ما چې په نیویو په پنځه نیویو ول و چې دې مصبر ته چې دم چې ډالر ول سره موږ ډالر به پر اوه افغانۍ ته بدل کړ نو په هغه ډالر به مثلا نه ډالر ساز نه و چې مطلق یو تنخواه ده بس افغانۍ سره مصبر کړل
په دې موږ گزاره کیږي په دغه ماش باندې
وڅه کده توه چې زبر کول کې مثلا دواره فارې نه او څلور مکه شي به چاين د شپه نه فاره یا کده توه مچ دغه چیرې میاش مادر وزره غونی ماش واسي تر وولو تر غولو د سړی کرایې ما به شي نه در کړی ولکه په ګرځي کې به لابد زره غونی نه پانسې دا د جېپ توه چې ګرانی دي یو یو تر ساتل غولې کده توه مچ وسه غونی لولوال کې راغلي دي یو بوجي وړه 15 غونی وسه غونی لولوال کې راغلي دي یو من برکه 200 غونی لولوال کې راغلي دي دغه اشر کې اسه زکه توه هم شکر زبر تر خو نه زما سره په صرف کې د خلک ته چې هغه ارام ته ټو واسنه لري یو سره به پرونه وېدې په کابل کې روزانه کوله روزانه کوله په سل افغانۍ روزانه کوله د یو کلو ګیس بس وګیس په سل افغانۍ ورواشوي نو دا خلک به کوټ پټاټي به چیشوي سي پیاز به چیشوي سي نه به چیشوي سي دا بچان یو به شي نه غالي
یو پختنه دغه د چې په افغانستان کې د څلويختو کلونو کې ډیر رژیمونه بدل شول، ډیر بد حالتونه راغلل، وضعیت یو دم تغییر د چې هیڅ چا تصور نشو کولای. دغه تجربه مونږ او تاسو ډیر زیات کړی دی، تاسو پښبین ولې چې کوم ورځ دغه وضعیت رامنځته کیږي یو څه لار چاره یو څه سپما یو شی ولري، یعنی
یا راخه د توه ما خو کښه وته غوښل ساده ځین وایي مثلا دا کوم بهراني لا په افغانستان تر ازو خلک ودا کړو څه خلاص کی خو ساري و بچکی جمع کړی وای اړ یو د فرسلا فرسلا باندې جمع کړو څه خبر شي دا کوم څه خلاص به خلک مخکیر او څه خبر شي
دا مخکنی تجربه هغه ټوله یې دې شولې
هغه یې څه خو خلک دا نه خلک دا وایي د امریکای ډالر جره روان د جاپان ډالر روان د چین ډالر دغه مرسي بدایمي
یعنی دوی فکر کاوه چې امدا امدا نړیوال ټولنه به وی امدا میلیارډونو ډالر به وی او روان به وی او دغه مرسته باندې به
دا څه چې نه کوي وښه دا خو سره حساب کتاب وشه کوم ډالر اخلي افغانستان او ډالر په بل دروازه یې وښه دا خو سره حساب هغه دا حساب کتاب کې دا خو ته لږ ګرنګ بوله لږ ولس ګرنګ نه ځواب ګرنګ بوله
مننه کور ودان چې کابل مور سره تماس ونیو یو بل اوریدونکو هم د میره بنی ځان رو پیژنې مایکروفون تاسو خبرونه در میره بنی بلې
رحمت الله کو شي لکه نه خبرې کوم
بله کوشش سب خبرونه تخره غلاس کندهار کې څه ډول وضعیت په عمومي هوستاس او وضعیت اقتصادي څنګه ده لومومي به تیر شو خپل وضعیت راته وایي
شکر ده کوچیان په دا علاقو کې ګرځ کندهار تر شو وسې مو خو دا ستر خل دا وچکالي سره ست وضعیت خراب شوې ده مو خو د مالو کاروبار کوم نه په خپل سره کارون نم د تنخواه سره کارون نم تنخواه په دا شلو کلو په دا خپل مالداري کله چې وکال باران سال وو یا به واور به بدلی کارزونه وو او بوبو وی بارانونه به وسمه مو او بادان او شنه به وسو بیا څه په تکلیف دی کوچان نور خو نه په داشلو کلو کې نه کوچی مرسته خولل د نی مکتب وی له د نی کلینیک وی له د نی شی وی له چا په مینا نور ډالر راتو هغه بس دغه شي کوچان خو ګر سره لیدل نه نو نه کوچان په خو دا ډالر په کارو نه وس په کار دی باید شاغه خلکو سره حساب وچ دا وس مظاهره کوي په کابل کې وای مو ته ازادي راکړی شي دا
او کوپارو د نکایو داخله لکوچی صاحب سره نو اړیکه پرې شو لکه کندهارۍ ټلیفون کړی او ډیر مننه چې را سره تماس مو نیو یو بل اوریدونکو هم دی یو یادونه کوم چې انټرنیټ تر لاسرسي لري نو په وړیا توګه سره کولای شي تماس ونیسي په دغه نمبر باندې 00202211205001 دغه نمره در سره ثبت کړئ زمونږ ژوندۍ خبرونه کې کوم غوښتي وی کول شي په دې نمره را سره تماس ونیسئ او ردونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې دې مایکروفون تاسو خبرونه دې مهرباني
السلام علیکم نیمه مسر احمد حماتي د کندهار نه
احمد صاحب خبرونه ته راغلست خبرونه مو اوریدلې دا کپختنه درنو کوم چې د عمومي وضعیت تاسو پر وضعیت اقتصادي څه ډول اغیز کړی
روزانا چې شادر ته مزات خو به شي خرابې د خلکو حالات ډېر وتر به یو څه کورکې ټوکی ګرانی دي او خلک د سخت مشکلات سره مخامخ دي ما پر د مربوطه ادارې باندې یو غوښتنه ده خوښه مې دي چې تاسو بیرته هغه کسان
له همت صاحب سره مو هم اړیکه پریشول کور ودان چې تر اوسه مو را سره تماس نیولې. مخکې په مقدمه کې مې وویل چې د ملګرو ملتونو د پرختی چارو ادارې یو ان ډی پی تیرونه د افغانستان د اقتصادي لرلید پاړه په یو راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید به په یو کال کې 10% کم شي. دا چې کداغه ناخالص عواید کمیږي دا به په عادي افغان وګړو څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه ازرخش حافظي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې علت څه دی چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید کمیږي.
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته دا ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرځول کیږي، هم د دغه پرځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې مونږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په همدغه مرکز مونږ معدن استخراج نشو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نشو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بیندلی مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې اتیا سلنه د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلېده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغه سي یو اقتصادي وضعیت به رامنځته کیږي، کچېرې نړیوالو مرستې نه وي بندې کړې موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو.
او کدا بدلون نه وای راغلی هم، او کچېرې د مرستې $1 میلیارد چې کم شو په دتیرې چې خپل حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بجال شو دا کارون شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه کم کړل $1 میلیارد. په هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځید، مثلا ډالر 550 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجه زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تپ درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه وو.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي. په دې چې دا اټکل همدغه یو دی پی ویلي دي چې کچېرې بیرنی مرستې نشي، 1.5% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي او 1.5% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډېر مستقیم اغیز لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 3% کم ځینی نشي هم چندان اقتصاد نه دی. دا سیاسي اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون لري. مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما کچیر مونږ د موقتی کارونه چې مثلا په کرانه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي، نو اته میاشت پکې بیګاهي ده. دا په کار کې دی حسابې که دغه سي رښتینی کار ساعت حساب شي، اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي، یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمی کار لري.
د اقتصادي چارو پو ازرخش حافظي او چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریک او لکه څنګه چې مخکې مو ویل د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی تیرونه په یو راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید به په یو کال کې 40% کم شي او ورپسې کلونو کې به هم دغه اندازه 30% ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي بحرانونو خبرداري له مختلفو لورو ورکول کېږي. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې چې په دې هېواد کې اړو کسانو ته بشري مرستې رسوي. په دې وروستیو کې ناروې هم د نړیوال بانک د هغه صندوق څخه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره جوړ شوی و له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې 280 میلیون ډالر دې آزاد کړي تر څو د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام او دغه راز د یونیسف له لارې له افغانستان سره اړو کسانو سره بشري مرستو ته ځانګړي شي. دغه پیسې البته په دغه صندوق کې 1.5 میلیارد ډالر جمع شوي دي، خو اوس کنګل شوي لکه د نورو کنګل شوو شتمنیو په څیر چې د افغانستان په مالي شتمني ده د امریکا په بانکونو کې او شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کېږي. افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په تیره بیا لکه څنګه چې مخکې مو وویل د افغانۍ بیا ډېره د بهرنیو اسعارو په مقابل کې رالوېدلې، په تیره د ډالر په مقابل کې، او نن هم په کابل کې $1 د 104 افغانیو په وړاندې تبادله کېده. نن مو په خبرونه کې همدا موضوع له تاسو سره وڅېړله. که بیا هم یو فرصت لرو، څو دقیقې وخت لرو، کولای شئ چې راته تلیفون وکړی او په دې اړه چې دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څه اغیز کړی خپل نظر را سره شریک کړئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځې خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه هم لرو. پر اقتصادي ستونزو باندې څرخي د خبرونې په همدې برخه کې به درته خبرو کو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، نن مو موضوع غوره کړې وه په افغانستان کې اقتصادي او مالی ستونزې. له تاسو ټولو هم مننه چې دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړه، او اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو. په همدې پیغامونو سره دا خبرونه هم پای ته رسیږي.
احمد همدر له لغمان نه. دا نن سبا چې دا ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، او افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک له لګي سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بیکاری او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده. دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هیڅ نه نیسي. کنه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هیڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
زه علی محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا مرستې چې هلمند ته راغلي دي، دا د ښار د خلکو د لاسه وځي. ټولې بیا د طالبانو سره لاس، طالبانو بیا یې خپل پر شناختګانو ګرځي. بعد هغه د ښار خلک ټول د لوږې سره مخ دي. هیڅ هم دلته چا ته نه ورکول کېږي. د ښار خلک څه وکړي، کومې خواته مخه ونیسي.
د هلمند د ولایت دروازه د بولان د سیمې خبرې کوم. دلته موږ سره چې موږ مې د خلک یو موږ په ډوډۍ باندې وخت فرصت نه لرو مستو کو هر چاته چې وخت خپل کلیبان دوستان او اسلامي امارات څخه بیا د لوی پول تر راکسه بیا د امیر صاحب څخه دا ویل ده چې موږ غریبان خواران در بدر نه واوري موږ داسې مستحقان یو موږ داسې کسان یو چې هغه مخکې په ډوډۍ باندې وخت فرصت نه لرو چې مخته ډوډۍ پیدا کړو دوه لاس په لکه ته لاس په لکه کوم د غره کم ژوند دی هر چاته خواران بیا موږ مایو به خلک یو موږ ماشات لاره ملکي مایو به یو ماشات هم لاره پاریم در بازار رسول څوک په کوم خو لا څه چا ته ودرېږي
موږ ما خبره غوښتنه په دې باره کې د کومکو په باره کې دا چې هغه ورځ کومکونه راووتل هر سړی ته 500 افغانۍ ورکول شوې دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول نو که طالبان څه پښتنه کوي دا آزاد کومکونه دي آزاد راوتلې دي موږ ساره یا امنیت نسو نور موږ مسؤلیت نه لرو نو که مسؤلیت ونه لري دا مسؤلیت څوک لري نو دغه بیرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي هغه معاونان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی هغه په مقابل کې هغه ورسره ولاړ دا ټول لاس سره یو کړی دی یو کور ته درې کومه کرا وتلی د درونه پرولیس او یو کور ته هیڅ شی نهسته د غریبو او بیا بضاعتو انسانانو دپاره هیڅ شی نهسته تاسو دا خبره په ډاډ در کوم چې په ډاډ وایم چې دغه کومکونه چې راووتل واقعا هغه بیا بضاعتو انسانانو ته ونه رسېدل.
آئینہ کے او کل گورم یو آواز اورم سچی آئینا کے او کل گورم یو آواز اورم Let's go.